روبل سي کوم حادثه او کی بام نه راغورځي نو دا مجبور دی چې کله لاړ شي. نو دا چې کله وزي جامعه کې محرم دا د دې موضوع سره موجی شي چې محرم نشته دا خپل یو مشکل ده. دا مور کوشش کوي چې دا مشکل په دې کور کې حل کړي ځکه چې بیرون ته چانس نشته. بیرون ته شبخانه ته لاړ شبخانه کې ښځې ډاکټران نشته. کله چې بیرون ته ځي بیرون ته باید دې سره محرم اوسېږي. نو تاسو ته پوهیږئ چې صحیح مشکل باید په یو صحیح سکتور کې حل شي. هغه چې کله کور کې حل کېږي د خپله دې ماشوم ته د کور کې چار مشکل دی ته خپله یو غټ مشکل جوړېدای شي.
نارینه هم د ښځینه سی کارکوونکو شتون د مور او ماشوم د روغتیا لپاره اړین ګڼي. په ننګرهار ولایت کې د یوې کورنۍ پلار چې دی هم خپل نوم نه راته یادوي وایي
صحی برخه کې د خزینه ورول ډیر مهم ده په خاص ډول په لری پروتو ولسوالۍ او خاص ډول په کلیو باندې کې ځکه لا هم په ډیرو کلیو باندې کې خزینه ته اجازه نه ورکول کېږي. د کورنۍ له خوا البته چې دوی د نارینه پرته صحی مراکز ته لاړ شي خپل ماشومان دي یا وته واکسین وکړي او یا د نورو ناروغیو درملنه وکړي. مهمه او لازمه خبره دغه ده چې باید خزینه کارکونکي یا صحی کارکونکي په دندو باندې وګمارل شي. سو د لری پروتو ولسوالۍ او خزینه وکول شي چې په ډاډه زړه یو روغتي مرکز تلاړ شي او په دې ډاډه وسی او د کورنۍ نارینه هم په دې ډاډه وي چې هلته خزینه صحیح کار کوونکي شته او دوی به وکولی شي چې د ماشومانو او یا د کوچنیانو په سم ډول تداوی وکړي. او که چېرته د خزینه صحیح کار کوونکي البته په دنده ونه ګمارل شي معلومه خبره ده چې پر ماشومانو باندې منفي اغېز کولی شي او د ماشومانو روغتیا ته زیان رسولی شي. کوم ناروغي شي دا به په حتمانه غالبه کېږي او د ماشومانو روغتیا ته به تاوان رسوي. نو مهمه لازمه خبره ده دا چې باید خزینه صحیح کارکونکو پر ټولو روغتیایي مراکزو کې پر دند وګمارل شي. سو د لری پروتو ولسوالۍ خزینه کارکونکو په ډاډه زړه وکول شي چې دغه روغتیایي مرکزونو ته لاړ شي او په عوام د ماشومانو درملنه وکړي.
ډاکټر کمال شاه چې دام غړی له واڅخه بهر وسیږي او ډیر کلونه د پولیو د واکسین په برخه کې سی خدمات وړاندې کړي وای په نړۍ کې د سی خدماتو په برخه کې د میرمن رول زکه مهم ګڼل کیږي چې د ماشوم عاطفي او فزیکی تړاو له مور سره زیات وي. کله چې سی کارکونکې هم میرمنې وي د ماشوم مور د غستونځه لبلې خځې سره چې سی کارکونکې ده شریکولای شي. له ډاکټر کمال شاه سره مو مرکه کړې په غړې سره.
په افغانستان کې ګوره په عمومي کچه یوازې 12% پورې کارمندانې سیدي په افغانستان کې ښځینه وي او مثال اوس یو کابل کې نسبتاً ډېرې وي نورو ځایو کې کمې وي. 12% په عمومي کې ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې ښځي هغه 12% ښځې وي. نو ځکه دا پروګرامونو تطبیق کې ستونزې وي پوهاوي په خاطر تر ښځو پورې میسج او پیغام نه رسېږي. بیا د واکسین ټیمونه ورځي په کور دروازه ټکوي ښځو ته اجازه نه ایسي باندې ماشوم راوباسي. نو دغه علتونه دي دا ځکه اوس که ښځینه ټیم ورځي خو هغه کور ته نه ورځي که ماشوم ویده یم هلته دوی واکسین په نور نړۍ کې اکثریت ښځې دي. اوس که د هند مثال راواخلی د پاکستان مثال راواخلی دا خو هغه مخ پر وده هیوادونه دي. په پرمختللو هیوادونو کې خو به د پخوا کې دا کوم کمپاینونه سوي دي په داسې ایمونایزیشن پروګرامو کې خو په مطلق اکثریت ښځې دي. ښځې ولې په دې ښځې یو خو له ماشوم سره د ښځو هغه عاطفي تړاو نسبتاً تر نارینه ډېر زیات دی. دوم علت یې دا دی چې هلته میندې له ماشوم سره د هغه خپله مور په نږدې ارتباط کې خوراک مور ورکوي پالنه د مور له غاړې پلار په سر ووځي ماښام راځي له کاره. نو که ته میندو ته مستقیم لاسرسی ولرې ښځینه واکسیناتوران ولرې نو د میندو پوهاوی زیات کې نو له ډېرو ستونزو نه به خلاص شي.
اوس په افغانستان کې مثلا په کوم شمېر میرمنې شته چې هغه د واکسین برخه کې ګرځي که هغه پولیو وي یا نور واکسینونه یې دوی کورو ته ورځي؟
تر 12% د پولیو په پروګرام کې ښځینه کار کوي. تر دې زیاتې نه دي. هغه هغسې دي هم هغه په غټو ښارونو کې دي. کلیوالو سیمو کې خو په اکثرو ځایو کې ښځینه او حضور یې په پروګرام کې شته نه. د دې لامل چې دي هغه کلتوري خنډونه هم دي او هلته ځینې نورې داسې ستونزې ښځو کار بندیز دی. نو دا ټول د دې لامل څه وی دی چې په افغانستان کې د پولیو پروګرام څنګه سي باید نتیجه ورکړي، څنګه سي پوهاوی باید رامنځته سي؟ په خاص ډول باندې د میندو ترمنځ هغه نسبتا کم دی، ځکه چې هلته میندو ته خو لاسرسی نسبتا که ښځینه کارمندانې نه کېږي. د جمهوریت له تګه وروسته دا د ښځینه وو په کار بندیز دی، دا موضوع نوره پسې ټکنۍ کړې ده، د ښځو شمېر راکم کړی.
په خپله د پولیو په هکله خبرې راته وکړئ، که څه هم ډېر زیات په دې باره کې موږ او تاسو خبرې کړې، خپرونې جوړې شوې دي، خو حالت ته په کتلو سره چې اوس هم خلک دا موضوع دومره ډېره مهمه نه نیسي. بیا ماشومان په پولیو اخته سي چې نه علاج کوونکی مرض دی، په دې خبرې وکړئ دا پولیو څومره خطرناکه ده.
که څه هم په دنیا کې د دې ناروغۍ پیښې ډېرې راکمې شوې دي، یوازې په دوو هېوادونو کې پیښې رامنځته کېږي، افغانستان او پاکستان کې. د دې تر څنګ ځینې افریقایي هېوادونو کې هم داسې وخت نا وخت پیښې رامنځته کېږي. شمېر یې کم شوی دی، خو په کامل ډول باندې دا ناروغي له منځه نه ده تللې، ځکه داسې ناروغي ده چې باید په بشپړ ډول له منځه ولاړه شي، له منځه یوړل شي، تر څو په راتلونکي کې ماشومان له دې ستونزې نه خلاص وي. نو خو افغانستان او پاکستان کې تر اوسه دا ستونزه شتون لري، او افغانستان او پاکستان یو له بل سره ډېر تړلي دي، ځکه دا د خلکو تګ او راتګ د دواړو هېوادونو تر منځ دا وایرس له یو هېواده بل هېواد ته انتقالوي. بیا په دې وروستیو کې کوم پیښې رامنځته شوي که افغانستان کې دي که پاکستان کې دي، هغه د دې دواړو هېوادونو تر منځ دا د وایرس د انتقال نو دغه هغه څه دي چې دې پروګرام په اصطلاح هغه هدف ته رسېدلې ټکنۍ کړې یا معنی ګرځېدلی دی تر اوسه چې دا ناروغي نه ده ورکه شوې.
د کور شاته نارینه کسان راځي چې واکسین وکړي، ښځې ته اجازه نه ورکوي. دغلته دغه سړي بې پروا دي، بې مسؤلیته دي، د پولیو په زیان نه پوهېږي. خبر ده
د ښځې لپاره له کوره وتل نسبتا ډېر اسانه کار نه دی، او یا هغه د محرم موضوع ده که محرم نه وي ورسره، نو خو که چېرې د یوې کورنۍ د یوې ښځې خاوند نه وي کور، طبعا کار ته تللی کې کار چېرې وظیفه وي یا چېرې دوکانداري کوي یا خپلو په بزګري اخته وي، نو خو هغه ښځې سره نارینه څوک نه وي چې دوی تر کلینیکه یا تر روغتیایي مرکزه پورې ولاړ شي. نو دا هغه کلتوري خنډونه دي چې دا د لامل ګرځي تر څو ښځینه وو صحیح خدماتو ته لاسرسی کم دی، او د ښځینه وو رول خپله د ماشوم په ساتنه کې هم ډېر مهم دی، ځکه ماشومان که هر از ناروغي ماشوم ونیسي یا ماشوم په هر از ناروغي اخته شي، نو خو که چېرې مور تلی سوی تر صحیح مرکزه پورې په وخت سره به د دوی هغه تداوي کېدای سوی. خو دا د کلتوري خوندونو له وجې یا ځینې نور داسې ستونزې چې دوی ورسره مخ دي، له هغه امله دوی نه شي کولی خپل ماشوم په وخت سره ډاکټر ته یوسي، او هغه علت دی چې بیا بېرته هغه ماشومان په ناروغیو باندې اخته شي او یا یې ناروغي ډېره پسې سخت.
دا وضعیت که همداسې دوام وکړي، دا کلتوري مشکلات حل نه سي، نور خنډونه چې د ښځو په وړاندې د حال نسی، دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ کېدلی سي؟
دا خو د اندېښنې وړ خو وسم دی، نو که تر دې نور هم پسې خرابېږي یا په اصطلاح که چېرې صحیح خدمات او خلکو ورته لاسرسی نه لري، میندې ورته نه لري، ماشومې ورته نه لري، نو طبعا دا خو نور هم به تاثیر کوي، او هغه ناروغۍ چې ډېر اسانه یې مخنیوی کېدای شي هغه به په سختو ناروغیو بدلېږي. داسې ناروغي بدله شي چې د هغې مخنیوی د واکسین له لارې کېدای شي یا ډېر په اسانۍ سره کېدای شي، بیا خو هلته په اقتصادي توګه هم د خلکو لپاره ډېره یو غټه ستونزه ده، ځکه عادي ناروغ چې په لوی ناروغ بدل شي یا ناروغي سخته شي امکاناتو ته اړتیا لري. بیا حتی په ځینو صورتونو کې دوی باید هغه ناروغ له هېواده بار یوسي، او په افغانستان کې اوسني حالت ته په کتو چې کله ویزې هم نه پیدا کېږي یا اقتصادي ستونزې هم وي، نو دا هغه ستونزې دي چې بیا هغه خلکو ته ډېره سخته شي. دا شی دا ورته هغه ځینو مواردو کې ناروغ مري، له مرګ سره مخ کېږي. نو دا ټول هغه ستونزې دي چې افغانستان خلکو ورسره مخ دي.
بله، مخکې بیلابیلې ماسی وې، دوی به عامه پوهاوی خلکو ته ورکاوه، د افغانستان لرو کلیو بانډو ته دوی ورتلل، له میرمنو سره کېناستل، خبرې کولې. په دې ټیمونو کې به معمولا میرمنې وې، اوس هغه ښځې نسته، هغو ته اجازه نه ورکول کېږي چې کلیوالو میرمنو ته عامه پوهاوی ورکړي. په دې برخه کې عامه پوهاوی څومره اړین دی ډاکټر صاحب؟
پوهاوی پروګرامونه ترسره کېدل که هغه د رسنیو له لارې و یا ځینې نورې لارې چارې وي، نو اوس هم اوسني حالت ته په کتو سره کومې ادارې سي د عامه پوهاوي په خپرولو کې یا د خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکولو کې رول لري، دوی باید د افغانستان اوسنی حالت په نظر کې ونیسي. او د افغانستان له کانټیکټ سره سم داسې برنامې یا داسې ستراتیژي وي جوړې کړي چې هلته خلکو پورې دوی خپل پیغام ورسوي، خلکو ته آګاهي ورکړی شي.
یعنی که دغه هر څه په ټاپه ودرېږي، افغانان چې د تاریخ په اوږدو کې دوی ځپل شوي دي، دوی له خپلو حقوقو نه بې برخې شوي دي، دوی نور هم هغه خپل حق ته نشي رسېدلی.
بلې، خو له ستونزو سره به مخ دي او دا ستونزې به زیاتېږي. نو په دې اساس باندې ځکه ډېر داسې څه شته چې خپله که د خلکو پوهاوی ښه وي، خلک په ځینو شیانو باندې خبر وي، نو دوی کولای شي د ډېرو ستونزو مخې ونیسي. نو که چېرې خلک خبرتیا ونه لري، طبعا هغه د ستونزې پسې غټېږي، زیاتېږي او خپله بېرته خلک له دې ستونزو سره مخ کېږي، د دوی هغه ستونزې مشکلات پسې زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، تاسو یو عمر په خپل مسلک کې کار کړی دی، له خپلو خلکو سره نږدې پاتې شوی، داسې کوم څه مو په یاد دي چې تاسو یې ډېر زیات ځورولی او هغه علت یې ناپوهي وه او د یو انسان ژوند یې له مرګ سره مخ کړی؟
په افغانستان کې که ته وګورې، له پخوا د ماشوم او د میندو د مړینې شمېره ډېره زیاته اوچته ده. اوس هم دا که ته له نورې نړۍ کې نورو هېوادونو سره یې مقایسه کړې، د افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه اوس هم ډېره اوچته ده. او په دې کې تر ټولو هغه غټ رول چې دی هغه د ناپوهي دی. خلک په کافي اندازه معلومات نه لري، څنګه کولی شي دوی د ماشومانو مړینه راکمه کړي، د میندو مړینه راکمه کړي. نو دا ډېر دردونکی حالت دی په یو هېواد کې چې د نړۍ تر ټولو هېوادونو پکې د ماشومانو د میندو مرګ پکې زیات وي. او دا متاسفانه اوس نه دی، دا را روان یو حالت دی چې تقریبا څو لسیزو دا حالت همداسې را روان دی. خلکو لپاره د پوهاوي دغه ډېر اړین دی چې خلکو ته ښه پوهاوی ورکول شي او خلک معلومات ولري چې دوی څنګه کولی شي چې د ځینو ستونزو مخنیوی وکړي، څنګه په خپل وخت سره میندې ماشومان دوی تر صحي مراکزو یا تر صحي خدماتو پورې ورسوي.
تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې که چیرې تاریخ ته وګورو، ډېره اوږده موده ده چې صحي خدماتو ته لاسرسی په کلیو بانډو کې کم ده، مور و ماشوم مري، دا ستونزې دي. مګر موږ او تاسې د پرمختګ په حالت کې نه یو، موږ بیرته وروسته لاړلو، اوس تر هغه هم حالت نور زیات خراب سه. په دغسې یو وضعیت کې کورنیو ته څه کول پکار دي چې دوی خپله د خپل اولاد په وړاندې که هغه د پولیو واکسینې یا نور سي مسایل وي، څنګه د خپل اولاد په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي؟
موږ تاسې صحي خدماتو ته وګورو، په دې کې تر ټولو بهترینه لار دا ده چې هغه لاسرسي میکانیزم خلکو ته پوهاوی ورکړل شي، خلک وپوهېږي چې مثال که ماته ناروغ را پېښ شي، زه به چېرته وړم. آیا نن که دی تر ښاره پورې د ناروغ د رسولو توان ونه لري، دوی باید په دې خبر وي چې زه په ولسوالۍ کې روغتون لرم، دلته کلینیک شته، چې زه هلته یوسم او هغه عاجل هغه ناروغ ته یو دوا او یو شی ورکړل شي، د دې قابل شي چې بیا هغه انتقال کړل شي. دا شیان دلته کشتون ولري، خلکو خبرتیا پکې کمه ده، یا خلکو هغه فاصله له روغتیایي مراکزو دومره ډېره ده چې دوی په ورته کې هغه ډېر زیات وخت نیسي. هلته سړکونه او دا شیان یا نه وي، یا سړکونه هم خراب وي، یا هلته په سیمو کې په روغتیایي مراکزو کې امبولانس نه وي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو دا ټول هغه شیان دي چې که چېرې خلک ښه معلومات ولري، ښه پوهاوی ولري، د دوی ستونزې راکمېدای شي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما
درنو اوریدونکو، تاسو او د آزادی رادیو ملما ته سلامونه وایم. اسمت ساروانیم. نن د آزادی رادیو په ملما پروگرام کې له ډاکټر شیرولی سره خبرې کوم. ډاکټر شیرولی په جرمنی کې اوسي. لده می وغوښتل چې په پیل کې په خپل ځان درو پیژني.
زمانم شیرولی ده کدا چمخ نوم واپستو ز د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ کې زیږیدلې ما تر 1989 کال کې لومړنی ذکر مې ما هغه د وټپور ولسوالۍ متوسطه ښوونځي کې راپیل کړلې تر دریم سم تر پایه پورې ما هلته زده کړې وکړلې د بده مرغه چې دغه وخت د جګړو په پایله کې زموږ ښوونځی وسوځېد زه بیا کابل ته راغلم نو بیا پاتې زده کړې مې د کابل په خیرخانې مې یو ښوونځي کې او د هغې وروسته د خوشحال خان لیسې کې شامل شوم او تر دولسم پورې مې هلته بیا زده کړې وکړلې
مخکې تر دې چې وړاندې ولاړ شئ د پوهنتون د زده کړو راته وایست او خارج ته تګ په باره کې وایست د هغه وخت راته وایست چې څنګه کونړ مو ډېر یادېږي وټپور او کابل
یادېږي خو ټول هېواد د سړي یادېږي زما چون کونړ خو زیږېدلی مې پکې هلته مې هغه لومړنۍ خاپوړي کلي دي طبیعي ده چې سړي یادېږي بیا د خپلې ځوانۍ وختونه مې د نوي ځوانۍ وختونه مې کابل کې تېر کلي دي نو کابل مې ډېر یادېږي په ټوله کې خو ټول افغانستان خو دغه دوه ځایونه چې دي سړي چون هغه ژوند پکې تېر کلي ده طبیعي خبره ده چې سړي ډېر یادېږي پخواني یادونه یې په زړه راځي دغه مې ډېر
کوم خاطره د هغه وختو در په یادېږي
د ژوند خاطرې خو ډېرې دي خو زما په ژوند کې د خوشحال خان په لیسه کې زده کړې چې وي هغه چون یو لیلیه ښوونځی و د ښوونځي تر څنګ زه همیشه دا وایم چې خوشحال خان لیسه یو سیاسي مکتب هم و او هغه څوک چې خوشحال خان فارغېږي ډېر کم خلک به وي چې یو سیاسي لیدلوري سره فارغ نه شي هلته چون ډېر دوستان مو پېژندل ډېر خلکو سره اشنا شوم زما ژوند کې زما شخصیت جوړونه کې واقعا ډېر اغېزه لرو نو ډېر خوږې خاطرې چې لرم د خوشحال خان د لیسې نه لرم چې هغه به هیڅ وخت کې یې نه شوه د هماغه ټولګیوالو سره دوستانو سره تر اوسه په تماس کې پاتې وو هغه زما د ژوند یوه ښه برخه ده د خوشحال خان لیسې کې زده کړې
ولې تاسو له سیاست سره دا لیسه وتړله سیاست سره څه ارتباط و
زه نه پوهېږم د خوشحال خان لیسه سره دی چې زده کړو یو لیه ښوونځی او دغه لیسې جوړښت هلته چې په لومړیو کې دا خو د کوزې پښتونخوا شاګردانو ته جوړ شوی د قبایلو شاګردانو ته په عین وخت کې د خوشحال خان نوم ورسره تړل یو سیاسي سیوری هلته پروت و که چا به وغوښتل که ونه غوښتل په طرف ته به یو سیاسي لیدلوري سره به واقع کېدو چې دا یو ناغوښتل شوی یو کار و چې هلته ډېر کم خلک پر خوشحال خان لیسې نه فارغېدل چې هغه د زده کړو تر څنګ یو سیاسي لوری هم پیدا نه کړي
کله چې د لیسې فارغ شوی بیا کوم پوهنځي ته لاړې
د زما د زده کړو لړۍ چېرته دا واقعا د ډېر خنډونو سره مخامخ وه په لومړی دریم ټولګي په پای کې څلورم ته فارغ شوم چې کونړ کې مکتب دغه وخت فیصله مجاهدینو وسوزه او یو کال د زده کړو بې برخې شولو ما بیا کابل ته راغلم د ماما په کور کې مې اوسېدم هلته د ژبې مشکل و راته چې زه په دري ژبه نه پوهېدلم باید زده کړې مې په مورنۍ ژبه خو په کابل کې د زده کړو امکانات ټول ته برابر نه وو نو ما مجبور وو چې دا راته یو بل خنډ و چې په دري ژبه زده کړې وکړم خو هغه په هر صورت یو کال دوه کال وروسته حل شو بیا کله کې چې خوشحال خان ته لاړم او خوشحال خان کې دولسم ټولګي تر پایه مې خوشحال خان کې زده کړې وکړلې بیا فارغ د کونړ لومړه خان لیسې څخه شوم په وروستیو میاشتو کې هلته لاړم بیا نو د هغې وروسته عسکرۍ ته لاړم دا یو بل خنډ و چې زما د وړکتوب هغه ارمان چې کوم و چې زه به پوهنتون ویم زده کړه به کومه تی پوهنځی به ویم بل یو خنډ ته را پیدا شو چې درې کاله بیا عسکرۍ کې وم
ولې عسکرۍ ته ولاړې په زور یې بوتلی که څنګه
عسکری دوره خو وخت مکلفیت وکنه او د دې په څنګ کې هغه څوک چې د دولسم ټولګي څخه اتلس کلن فارغېدل باید عسکری ته تللی وي یعنې دا چانس یې نه لرو چې پوهنتون ته لاړ شي هغه څوک چې د اتلس کلن فارغېدل نو باید عسکری ته لاړ شي د عسکری نه وروسته بیا غواړي پوهنتون زده کړې وکړي دا نو هغه
دوره په هغه وخت کې چې جنګ د خلکو ته ډېره خطرناکه نه معلومېده
ډېره خطرناکه اوس ما خپله د عسکري دوره چې دا دوه کاله مې ما د دې په خاطر چې عسکري دوره مې لنډه شي او زما زده کړو ته زر امکانات پیدا شي ما په یو جنګي کنډک کې عسکري قبول کړله یوازې د دې په خاطر کوم علاقه له مخې نه چې زه د جنګ سره علاقه لرم جنګ مې هم دا اوس هم بدې شي تا هغه وخت مې په وخت نه راتو صرف د دې په خاطر چې زه زر خلاص شوم د عسکري نه نو یو ځای کې عسکر شوم چې ډېره جنګي پته و کونړ کې هغې کې مې دوه کاله عسکري وکړله بیا په وروستیو کې بیا کابل ته راغلم پاتې یو کال مې بیا په کابل کې عسکري تېره کړله واقعا خطرناکه ده او د خصوصا هغه شاګردانو دپاره چې عسکري دوره سړی تیروي نو ډیرو ته به دا معلومه وي چې سړی مطلق شړی د زده کړو څخه وړاندې کوي، بېرته چې بیا زده کړو ډګر ته راځي واقعا دا یو بیا سخت حالت دی چې څنګه بېرته ځان عیاری د زده کړو سره. یعنې عسکري یو دوه کاله دوره درې کاله دوره سړی د زده کړو بیخي لرې کوي.
تاسو ویل چې په یوه خطرناکه قطعه کې عسکر شوی، څنګه جنگ تجربه مو هم کړې ده؟
ډېر زه د جنگ سړی نه وم، خو زه اوپراتیفي کنډکونه به ولته وته ویله اوپراتیفي کنډکونړ کې هغه کنډکو چې بس هرې جګړې کې بدا وو، زه به هرې جګړې ته خو نه یو وتلی، ځکه چې دلته به د کنډک په کتابت برخه کې مې اداري برخه کې مې کار کوو، او خو بیا هم کله کله به جګړو ته تللو، خو چانس دا وی چې زه کله داسې سختې جګړې سره نه یم مخامخ شوی او داسې خطرناکه پېښه سره نه یم مخامخ شوی، خدای فضل.
یعنی کله په تاسو باندې هم حمله نه ده شوې؟
ډېر دا سول دا عسکري دوره کې خدای ډېر راضي، او داسې جګړه چې بیخي ژوند پکې دفکې کې داسې جګړې سره نه یم مخامخ شوی، حملې خو ډېرې شوې. دغه هغه وخت کې چې پر کونړ لاوتو کونړ یې تخلیه کوو، ډاکټر نجیب الله په دوره کې کونړ تخلیه کېدو به زمون کنډک دغه د لارې امنیت نیو، زه خپله هماغه کې وم چې په د لارې په اوږدو کې په شپو شپو موږ هلته تېرې کړل او د ډېرو حملو سره مخامخ کېدلو. د دې په څنګ کې کله چې کونړ کې وو په ډېرو د غرونو په ډېرو جوګو څوکو کې زمونږ د کنډک پوستې وې، هغوی ته به موږ اکمالات کول یا بلته هلته کېدلو، نو هغه د وړو حملو سره خو ډېر مخامخ شوستو.
چې عسکري مو ختمه کړه، بیا مو لومړنی کار څه وو؟ یا مو زده کړو ته دوام ورکړو که نه کار مو پیل کړ؟
نه، عسکري چې مو ختمه کړه، زما چون د وړتوب نه مې دا هیله وه چې زه نه پوهېږم چې ولې راته پیدا وکړه افغانستان کې، همدا د وړتوب ډېرې هیله هم دا چې باید ډاکټر شم، ما سره وړتوب همدا هیله وه، او په همدې هیله مې ټول ژوند کوي زه باید طبي ویم. بیا نو کله چې عسکري څخه فارغ شوم، بیا هغه وخت کې یو قانون و چې هغه څوک چې عسکري دوره تیره کړي نو د خپلو د لسم یولسم او دولسم د نمرو د اوسط له مخې کولی شي پونځیو ته لاړ شي، نو که چا اوسط ښه کولی شي بیا طب ته لاړ شي. بیا نو زه په همدغه ډله کې چې د نمرو اوسط مې ښه و، نو بیا طب پونځي ته یې ورکړلم. بیا تقریبا څلور سیمستره بیا د کابل طب پونځي کې مې درس ویو، چې بیا دا بله جنجال لاغی د مجاهدینو د خپل منځیو جګړو جنجال لاغی، او بیا رانه زده کړې ګټکانې کړې.
بیا چې د مجاهدینو دوره راغله او کورنۍ جګړې پیل شوې، تاسو څه وکړل؟ پاتې شوئ او که مهاجر شوئ؟
نه، تر یو وخته پورې خلته وو. بیا نو هلته خو داسې نه وایي چې زده کړو امکانات هلته ورک شو، کابل کې د جګړو په پایله کې هلته د ژوند امکانات هم سخت شولو. بیا نو زه د خپلې کورنۍ سره بیا جرمني ته راغلو، دلته چې زما مشر ورور یو بل ورور مې ماماګانې پخوان هلته جرمني کې اوسېدله. بیا نو زه او زما پلار او کورنۍ دا بیا جرمني ته راغلو.
تاسو ډاکټر یاست جرمني کې طب ته ادامه ورکړه؟
هو، نو بیا لکه مخکې چې ما ویل چې دا زما زده کړو لړۍ سم ارزل یو خنډ راته جوړ شوی، یو د غرب په څېر خنډ بېرته په یو ډول معنی حل شوی. دلته چې راغلم وخت تېر شو، یو خو دلته ضرور دا و چې څوک چې زده کړې کوي باید د پناه سیاسي پناه اسناد ولري، هغه قبول شوي. بیا د څو مودې وروسته دغه ماته سیاسي پناه قبوله کړله، نو ماته امکاناتو چې زده کړې وکړم. بیا نو یو څو د ژبې کورسونه وروسته بیا مې د ژبې امتحان ورکو، د هغې نه وروسته بیا مې دلته د بن پوهنتون په طب پوهنځي کې د لومړي سیمستر نه بیا شروع وکړله. نو مطلب هغه څلور سیمستره چې کابل کې ما ویلي وو، هغه یوازې د دې د دولسم د یو فارغ د انډول سره برابر شول، او ما کولی شو چې د لومړي سیمستر نه هلته زده کړې وکړم. نو بیا ما به چې د کابل د بن پوهنتون کې مې طب پوهنځي پیل کړو، زده کړې بیا طب پوهنځي ته سره بیا دلته بیا وکړل، او بیا دلته فارغ شوم.
دلته درته دې په جرمني ژبه هم طب لوستل درته اسانه وو که سخت وو؟
ډېر سخت وو. همدا واقعیت دی چې هغه وخت کې چون زما د وړکتوب هیله وه راسره، زه په دې پوهېدلم چې که دا هیله لږ تر لږه کار ورته ونه کړم، ما به ټول ژوند وزوری. ځکه مې پیل کړو، ځکه د دغو د څلور پنځه کاله شړ ګرځېدو، بیا دلته پردۍ ژبه، او هغه هم ژبه په داسې لیول سره باید زده کړي چې پوهنتوني زده کړې په وکړي، دا واقعا ډېره سخته وه. زما لپاره لومړي درې څلور سیمستره واقعا دونه سخت وو چې کله کله اوس مرا پیادیږي چې ما به د کتاب د زده کړو لپاره ډکشنری څنګه کیښی و او د هر جملې لاندې به مې پنسل باندې د هغې معنی لیکلې وه. د طب مواد د زده کړو لپاره دونه ډیر دي چې دا هر ټکی بیا پښتو کې معنا ورته لیکې. دا واقعا زما لپاره دونه سخت و چې په هغه وخت کې یو خو زما شخصي ژوند کې هم تغیر راغلی و. دغه وخت و چې زه دوه اولادونه پلار شوی وم، مېرمن مې وه، کورنۍ مې وه، په عین وخت کې پردۍ ژبه زده کړې. دا واقعا ډېر سخت وخت و. داسې وخت راغلی چې ما به حتی په جمعو جمعو به زه بیرون نه وم راوتلی. کله به بیرون راووتم دغه بیرون صاحب راته ناشنا معلومېدله. ډېر سخت انسوي دا وخت کې معلومېږي چې کله په پردیو ژبو زده کړې وکړي ورته معلومېږي چې څومره سخته ده او څومره لوی غنیمت دی چې په خپله مورنۍ ژبه سره زده کړې کوي. دا یو لوی غنیمت دی چې چاته میسر وي.
په څومره وخت کې هم ژبه زده کړه او هم مطب بشپړ کړ؟
ژبه خو ما یو څو دلته چې راغلم یو کال دوه کاله پورې شخصي داسې په متواتر ډول باندې نه، خو په شخصي کورسونو کې مې ژبه زده کوله. د هغې نه وروسته به یو شپږ میاشتنی کورس و چې هغه دلته یو بنیاد دی د اوټبینکه شتفتو په نوم باندې و چې دا دغه محصلینو او د هغه خلکو لپاره دی چې فکر کوم چې د لومړۍ د دویم نړیوال جګړې وروسته جوړ شوی دی او تر اوسه پاتې دی چې دغه ډول محصلینو سره مرسته کوي. د هغې یو ژبې کورس و، شپږ میاشتنی کورس و. هغه نو کورس چې هره ورځ و، د دغه شپږ میاشتنی کورس نه وروسته دا امکانات پیدا کړل چې زه ځکه د پوهنتون دپاره زما یو شرط دا و چې زه باید د یو امتحان دی د پوهنتون دپاره د پی این ډی ایس په نوم جرمني کښې ورته ویلی چې دغه پی این ډی ایس امتحان باید زه کامیاب شم پکښې، بیا نو زه کولی شم چې زده کړه وکړم. نو دغه کورس نه وروسته بیا تقریبا شپږ میاشتې منظم کورس او تقریبا یو نیم کال وقفه یي او نامنظم کورسونه مې ویلي وو.
تاسو په افغانستان کښې هم د زده کړو تجربه لرئ او دلته په جرمني کښې هم، تفاوت په څه کې دی؟ یو خو به شاید دا تفاوت چې هر څوک پوهېږي چې دلته امکانات ډېر دي، ښې ودانۍ دي، برق شته، ګاز شته، اوبه شته، هر څه شته، په ژمي او په دوبي د تودولو سړولو وسایل شته. دا مې منظور نه دی. د تدریس په طریقه کې په شیوه کې څه توپیر شته؟
کوم څه چې ما د افغانستان کښې طب پوهنځي او دلته د طب پوهنځي په منځ کښې دا توپیر لیدو، یو خبره دا وه چې دلته د لوړو زده کړو په برخه کې محصل دپاره یو څه ازادي ډېره ده. مثلا دلته د هر مضمون دپاره ته باید هغه شیان وکړې، یو معین وخت درته ټاکلی چې دغه نه وخته پورې که ته منظمې زده کړې کوې نو دغه مضمون کې باید امتحان ورکړې، د هغې لپاره مخکې ځان ثبت کړې. په افغانستان کښې دغه سیمستر و چې بس دغه سیمستر کښې باید کامیاب شي، که یو کښې ناکام شي نو پاتې کېږي. دلته نو یو مضمون کښې ناکام شي کولی شي هغه مضمون بېرته تکرار کړي، نه ټول سیمستر. د دې په څنګ کې درسونو ته تګ په افغانستان کښې دغه و، دا ډېر سخت و. نو مطلب باید ورغلی وی که فرزن یو معین وختونو وخت غیرحاضري نه ډېره شوې وه، نو بیا مشروطېدل سره. دلته بیا دا ازادي شته ده چې کولی شي زده کړې په کور کې ځان آماده کړي، اطمین ده چې هلته لاړ شي، یو څه دغه ازادي لري. نور نو د موادو او د هغه د امکاناتو مسایل دي چې خو طبیعي ده چې د هر هېواد هغه د اقتصاد پورې اړه لري. دلته سوله امکانات دي، هلته هغه نشته ری. خو په هغه سختوالي کې د افغانستان طب چې و د دې ځای د طب نه اسان نه و. هغه واقعا هر څه ډېر سخت رانیولي و. دلته بیا لږ یو څه ازادي لوړو زده کړو نه یوازې طب کښې، په ټولو پوهنځیو کښې یو څه ازادي شته ری چې څه رقم سړی خپله ځان عیارولی شي زده کړو سره. کور کښې ښه زده کړه کولی شي، هلته ورځي، کتابخانه کښې ښه کولی شي. دا د محصل دپاره یو ازادي ده. په افغانستان کې باید دلته لاړ شي سړی هغه درس ته او مضمون ته. دغه تفاوتونه په درسي موادو کښې هم هلته په معینو برخو کښې ډېر سخت بیا رانیول. فرضاً د اناټومي په برخه کښې مطلق ته مجبوره وي چې ټول هغه واړه واړه ساختمانونه پرندا ډوکو هم زده کړې. دلته دې ته ګوري چې دغه څونه ضرور دی چې ته زده کړې دغه واړه ساختمانونه څونه دغه په دغه کښې رول لري په طبابت کښې د وجود په وظیفوي برخه کښې څونه مهم دي. هغې ته په کتو سره هغه مهم نیسي. دغه یو څه تفاوتونه دي. نور سړی کولی شي چې د افغانستان کابل طب پوهنځی چې و واقعا کم درسي سیستمونه واقعا اسان سیستمونه نه وو او ښه په نړیوال شنډت باندې برابر و تقریبا. دا چې امکانات دي څومره دا بېله خبره وه.
تخصص مو په کومه برخه کې دی؟ طب خو ډېر پراخ علم دی.
طب نه خلاص شوم، بیا مې کار په د جرایدو برخه کې کار شروع کړ. دلته به سیستم داسې را قواعد داسې دي چې ته باید شپه کاره یا برخه کې کار وکړې، د هغې نه وروسته چې خپل هغه معین مواد هغه چې مخکې نه ورته ټاکل شوي دي هغه باید پوره کړې، او ته بیا کولی شي چې د تخصص لپاره امتحان ورکې. نو بیا ما د جرایي برخه کې مې د خپل شپه کاله کار چې مو وکړ، د هغې نه وروسته بیا عمومي جرایي کې لومړی تخصص واخیستو. چې عمومي جرایي کې تخصص وروسته بیا نو 15 کاله وروسته بیا کولی شي نور تخصصونه هم واخلي. بیا دویمه برخه کې دویم تخصص مې بیا په بطني جرایي کې یا د ویسرال سرجري چې ورته وایي دغې کې مې بیا دویم تخصص خپل واخیست.
اوس خپل شخصي کتن ځای لري او په کوم دولتي روغتون کې کار کوي؟
نه، روپانتونه چې فارغ شوی یم په یو روغتون کې مې کار کوو، او تر هغې نه تر اوسه پورې ما روغتون کې کار کوم، ځکه دا زما د تخصص برخه داسې ده چې کتنځي کې امکانات یې کمې، ځکه دا لوی عملیتونه یې او هغه په کتنځي کې نه کېږي. نو او که غواړي چړی مخکې لاړ شي دغه برخه کې، نو بیا ښه دی چې په روغتون کې کار وکړي. نو زه اوس هم په روغتون کې کار کوم، کتنځی نه لرم.
ځینې وایي چې د ډاکترانو کار ډېر سخت دی، شپه ورځ باید کار وکړي، وخت معلوم نه دی، له دې دنه که ځینې شکایت لري تاسې څنګه؟
دغه دنده چې څوک انتخابوي او راځي ورته، نو دې باندې باید لومړی باید پوهي چې ډاکتر دنده سره کوم عادت لپاره کار کوي. نو دا ډاکتر وظیفه هم دا ده، شخصي ژوند چې دی سخت دی پکې، یعنی شخصي ژوند تقریبا اخیستل شوی دی، واقعا ډېر کاري، ډېر کم وخت چې ته په کور کې آرام کینې او ته دایرې چې ته کوم مریض لرې، نور نو یا نوکری یا روزمره هلته کار ته ځې، او که په کور کې خپله ماته داسې چې نو کېدای شي هر چا سره فرق ولري چې کور کې کم داسې ساعتونه راځي چې سړی په خپل یو مریض باندې فکر نه کوي، په یو موضوع باندې فکر نه کوي. نو واقعا شخصي ژوند دپاره سخت کار دی، ډېر کم وخت سړی لري، او بیا خپله زه نه پوهېږم نورو هېوادونو کې به څنګه، خو خپله په جرمني کې دا سیستم یې داسې جوړ دی چې طبابت برخه کې طبیب واقعا ډېر مسؤلیتونه لري، او دغه دا سیستم یې داسې برابر کړی دی چې ته باید دغه سیستم سره لاړ شې، که پاتې کېږي ته نو بس هر سره باندې بار کېږي، نو تیز تک ورسره په کاري او تیز تک تانه غواړي، او دغه تیز تک سره ځان عیارې. نو واقعا سړی نه شخصي ژوند چېری دا ته نیمګړی کوي.
دا خبره صحیح ده چې وایي د جرمني خپل خلک ډېر نه غواړي چې څه ووایي، ځکه چې همدغه مشکلات چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، دغه مشکلات ویني وایي لټون د موږ شي.
و دا ورسته په خو هغه د شو چې دلته تبابت چې ول ک افغانستان کې چیرې هغه دو جوګو دغه نو تکاتو هر چا وختل چې دغه برخې اوس دغه ډیر کول راورسته د ځوان نسل چې دوی کم دی د نه غواړي چې تبابت خپل ژوند دونه سره مسلوب وساتي، واري او پدې چې د ژوند د پاره د پیسو پیدا کېدو لپاره نورې ساحې پراخه شتره د تحقیقاتو برخه کې د اقتصادو برخه کې، نو وای چې اسانې لارې ولې نه لټو چې خپل ژوند دونه سخت کړو. واقعا ځوان قشر کې دغه فکر اوس پیدا دی چې کم تبابت لري. دلته چې اوس په روغتونونو کې مونږ ګورو تقریبا د هر روغتون کې زه چې کوم روغتون کې مې تجربه تي لرم، نو تقریبا لومړی نه ډېر ډاکټران چې دي خارجي.
یو دلیل شاید دا وي چې د طب زده کړې ډېر وخت غواړي، کلونه یې ډېر دي، او تر څو چې دومره یو څوک لوی ډاکټر کېږي تخصص ترلاسه کوي باید ډېر کلونه درس ووایي. شاید ځینې خلک به نه غواړي چې دومره ډېر درس ووایي، غواړي چې وار له واره د کار بازار ته ووسي، دا خو به دلیل نه وي.
یو دغه هم یو دلیل کېدای شي، خو خپله دغه سخت مسلک چې ژوند تقریبا نیمګړی کوي، او د ځوان نسل خو ژوند ته مهمې چې ژوند هره برخه کې ژوند خوند واخلي. دویمه برخه دا عمده دلیل هم دی چې ډېر غواړي چې زر بازار ته وځي او خپل ژوند عیار کړي، او دا د طب اوږده زده کړې او بیا د هغې نه وروسته چې هغه حتی رسېږي چې دی په هغه برخه کې مخکې ځي، نو دا یو واقعا ډېر اوږد وخت غواړي. او اوس خو بازار دونه پراخه شوی دی د زده کړو برخه کې، او دونه پراخه دی چې خلک نورې لارې لټوي. زما خپل زوی ما ته خپله باندې انتخاب وکړه، نمریم خیوی دخو مکتب سره فارغ او مالکتب به دغه یو دلیل دا چې زولې باید وکاله دته دغه یو به دغه راشول پنځه کالو کې مخکنه از دوه کالو مخکې باید کولای شم چې کار معنی شم او معاش ولرم او ژوند جوړ کړم ولې وکاله باید انتظار وباسم نو همدایله ته په بل بحث کې زکه خبرې شروع کړل مستاسو پر سړي دا د دلیل کې ده شي
بله تاسو په روغتون کې کار کوئ او جراح یاست تر اوسه پورې مو افغانان هم عملیات کړي دي
او یو څو تنه خو د کم راځي کم ځکه چې ما پخوا کار کوو هلته څو تنه افغانان سره مخامخ شوی وم یو زمونږ د یو هزاره هیوادوالو تصادفي زه ورسره هلته مخکنه هغې پوښتنه نوي راغلي وو یو مورکۍ وه نو هغې ډېر سخت تکلیف یې لرو د خپل زوی سره په یو کوټه کې خبرې کولې ما له خبرې واورېد بیا ورغلم بیا چې معرفي شو نو بیا هغه ټول تداوي د هغې ما په غاړه واخیستله خو د علاج هم صحیح وشو سخت تکلیف یم نو بیا ډېر خوشحاله وو دغه زما لپاره داسې وو لکه هغه احساس چې سړی وایي چې زه خپل هېوادوار لپاره مې لږ ته لږ څه وکړله نو ډېر مریضان راغلي چې علاج مو لکلی خو دغه زما لپاره ښه دغه وو چې زه د هېوادوار هلته یینم او د هغې تداوي کوم او هغه داسې حالت کې وو چې سخته مریضي وه او هغه روغ شو نو ډېر مې زړه کې واقعا دغه مریض پاتې دی او تر اوسه پورې او هغه مې یو تصادف وو چې زموږ روغتون ته راغلی
بل تاسو ویل چې خوشحاله شوئ چې د تداوي مو وکړه یا د دې په مجموع کې کله چې عملیاتونه کوي او کامیابی شي څنګه احساس کوي
د تداوي مجموع کې خو جرایي داسې یو مسلک دی چې زیاتره د عجلو پیښو سره سر کار لري یا دا که عجل هم نه وي داسې پیښې چې که علاج وکړي مریض تداوي کېږي که وی نه کېدای شي لمنځه لاړ شي یا کېدای شي ستا په جرایي په عمل کې دا امکان شته چې خطر ورته پیدا شي نو یو څه دا بیا کله چې مریض صحیح تداوي کېږي د هر جرایي عمل نه وروسته سړی د خوشحالۍ احساس کوي او دا واقعا زه کله دا احساسوم چې کله هلته څوک کار کوي که زه ډېر داسې ورځې راغلي چې پر ځان پنځلس شپاړس ساعته کار ما کړی دلته ما سړتیا احساس نه دی کړی یو کېدای شي دغه چې د هر علاج نه وروسته ته یو احساس پیدا کوي تا ته انرژي درکوي بیا کله سړی کور ته راځي او کور کې څه ملي بیا پېږي چې څومره سړی یم او څومره مې وجود تیکه تیکه دی هلته دا احساس نه کوي او زه فکر کوم یو علت یې دا دی چې د هر علاج نه وروسته سړی یو انرژي اخلي او دغه احساس واقعا ډېر ښه احساس دی چې سړی د هر مریض نه وروسته سړی دا احساس چې اوس ما د انسان ته کومک مې ورسره وکړو ژوند مې وله وژغورو نو دا جرایي کې دا همیشه سره دی چې ډېر عجلې پېښي خو د هر علاج نه وروسته دغه د خوشحالۍ احساس چې دی د هر جرا سره دی
تر اوسه پورې مو په دې فکر کړی دی چې یا مو عملاً داسې کار کړی دی چې خپل تجربې په یو شکل سره له خپل هیوادوالو سره شریک کړي
که رښتیا ته وایم دا دلته ژوند کوو زموږ په ټول په همدې هیله کې دا ژوند تیر شو چې هر څه چې زه زده کوم نو باید افغانستان ته لاړ شو زموږ په کورنۍ کې چون دا ډاکټران لږ ډېر دی او زما کشر ورور هم دی هغه د زړه د ناروغۍ په برخه کې متخصص دی دوه مې د ماما زامنو زموږ ټول هیله به همدا وي ټول بحثونه به کور کې به دا و چې زمونږ غټ ارمان دا و چې که مونږ افغانستان کې وکولای شو یو وړوکی خو یو تخصصي کلینیک چې د الماني سټانډرډ باندې برابر وي دلته جوړ کړو دې لپاره پروګرامونه هم برابر کړل هلته ځمکه هم زما مشر ورور دی هغه تجارت برخه کې کار کوي نو هغې دا ځمکه هم واخیستله نو مونږ دا هم هیله وه چې هلته به داسې یو کلینیک جوړوو او د دې کلینیک په څنګ کې چې د ناروغانو تداوي کوي د دې په څنګ کې به مونږ یو د ځوانو ډاکترانو لپاره یو تربیوي د عملي روزنې یو څانګه هم جوړو له بده مرغه تر اوسه خو دا عملي نه شوله حالات کله افغانستان کې ثابت نه وي بس تر اوسه خو پاتې ده خو کله کله خو راز دا یېره پیدا کېږي د جرمني کې ترکان ډېر ترکان ژوند کوي نو هغې هر کال دا وایي چې دا کال کار کومه بل کار ته بیا نور ځمه ترکیې ته هلته بس هلته یو وړوکی بزنس به شروع کوم ژوند به کومه بیا دا هر کال باندې چې وایي دا کال زم آخرې جنازه لاړه شي نو کله خو راځه دا ویره پیدا شي چې داسې وخت را ونه رسېږي چې د دې هیلو سره یو ځای زموږ جنازه افغانستان ته لاړه شي او دغه هیلې همداسې مړې پاتې شي تروسه پر خود دا دغه شو په انفرادي ډول معنی هلته بعضو ملګري دي زموږ صنفیان دي د هغې سره خپلې تجربې شریکوو همیشه او سره زه تماس کوم همیشه بحثونه کوم دغه برخه کې خب داسې رسمي او منظم ډول معنی تروسه له بعده مرقه دا کار نه دی شوی خو په انفرادي ډول معنی مونږ ډېر ملګري دي هلته مونږ همیشه سره په تجربې یو بل سره شریکوو هغوی مونږ سره خپلو پیښو کیسې کوي مونږ هغوی ته کوو چې څه باید وشي کوم پرمختګونه راغلي دي کومه مرض باید څنګه علاج شي دغه دغور په انفرادي ډول باندې تقریبا اته ملګري زمونږ هلته دي په کابل کې او په جلال آباد کې هغوی سره همیشه په تماس کې مونږ دې برخه
جرمني کې یا په ټولو اروپا کې ډېر زیات افغان ډاکټران دي که مخکې چې تاسو یادونه وکړه چې داسې یو پلان مو درلود خو بیا عملي نه شو که دا په ګډه تاسو یو روغتون جوړ کړئ تاسو ته معلومه ده چې زموږ وطنوال په ډېرو معمولي ناروغیو لپاره پېښور ته چې لیکن یو بله طریقه هم ده چې که دا نه کېږي مثلا کتاب ورته تعلیف کړئ یا وژباړئ یا د واټساپ ګروپونه یا د ځینو پوهنتونونو ته له دې ځای نه لیکچر ورکوي چې ځینې ډاکټران دا کار هم کوي
بالکل دې باندې فکر مکړی ما یو څه کتابونه د ژباړې دپاره چې ما ته ډېر مهم ښکاري چې بیر کلی دی پر یو کتاب مې کار هم شروع کړی دی خدای وکړي چې وخت راسره یاري وکړي او دغه ژباړه برابره کړم اثره دی چې لږه ډېره سخت دی ځکه چې هلته چې چا افغانستان کې طب مکمل ویلی بیا هغه طبي ژبه چې دا یو خواغه لاتینی ژبه یو طبي ژبه چې روزمره کارول کېږي هغوی ته اسانه دی په یو کتاب ما کار هم شروع کړی دی دغه برخه کې ما فکر هم کړی دی کار دا دا اوس کوم ګروپونه چې جوړ شوي دي زما په نظر باندې دا نه کار زه غواړم چې هم یو څه زم فعال شم چې هلته پوهنتونونو کې پزه سره وکولای شي چې داسې ګروپونه سره جوړ کړي چې یو بل سره تجارب تبادله کړي دا ډېر نه کار دی هلته لیکچرونه ورکړي د نوو پرمختګونو په هکله باندې نو دغه باندې زما فکر دی او زما هم ډېر علاقه ده دغه برخه کې چې دې برخه کې په یو ډول باندې فعاله شم او دغه روابط پیدا کړم
ಮಾ ಗುಲಾಬಿ ಮಾ ದಾಸ್ತಾಯಿ ಮಾ ಸ್ತಾಪ ಮೀನ ಮಸ್ತ ಬೇ ಪರ್ವಾಯಿ